السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا لا افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده بلخ امریکا وی له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی نن د اکتوبر 19 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده
مختصو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې غزده کړې دي هغې څخه محروم دي
د افغانستان په روغتونونو کې د ناروغانو حال هم مخلوط چې د درملو له کموالي شکایت لري له سیاسي کړکېچ سره سره پرون پراخ کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو د پلټنې پروګرام یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره سوی ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان
اطلاع دو روز راهیست ده پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنې تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې وکړي په تا مې یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي د دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بلخوا ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو کمپاین پایل کړ د دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي د قلم لار مسؤول متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ځخ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل سي او پونتونونه پرانستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو حساب ویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لښ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیست لپاره پر یو تګلارې کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یو اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیسته خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر څه باندې 80 میلیونه افغاني شاوخوا 1.5 یورو څه باندې 1.5 هندۍ روپۍ او 300 درهم شامل دي په لامه کې هم دغه رزرغلي چې له دغه پیسو سره په خوا کې یو اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړي د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي د یمن په اډن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږ ته لوړ شوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وشول شوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه و. لملس په اډن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمن شوه. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزی حکومت سیاله ګڼل کیږي. دوړ لوري حادثه کوي د یمن پر جنوب او اډن شار والکا چینګ کړی. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت رنګلې وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغنو په وړاندې جنگیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي ټاکنو په درشل کې ګورجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اجنس لیکلی کیم جونګ اون دا څرګندونی پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاوي کلیزې په مناسبت وکړي. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اجنس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه نه وخت راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې لدې ډډه کړې چې د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني. سفیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تربیه واکمنی دور او وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه نا وخت روانې وي، د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې امریکا وروسته له هغه د بشری مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته یې لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې لسو میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړی چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل دیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
دیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو تل له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک تل رسیدو راهیسی هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو راوروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې خبرې وکړې. له ترهګرۍ سره د مبارزې څرنګوالی او د روغتیایي مرستو دوام د کنګل شوو پیسو د خلاصون تر څنګ له مهمو مسلو و چې د راپورونو په اساس د دوحې په دوه ورځني بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پر خبري وکړي. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیون ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونه وي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړ لوریو د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نو وخت په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د په خبره په دغه باسونه کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د اوسنیو ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمیر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غیږي کی. شیرنګل چې مودا وړاندې یو دولتي روغتون تخپل مسید درملنې لپاره راوستي وو، ازادي رادیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومه.
د شفاخانه د ډاکټرانو بي تفاوتي، بي امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانه او تفاهم وکړي.
و مو وختل چې د انتراګاندی روغتون له مسولانو سره د شیرنګل د مړشي ویل مسی پاړه وغږی خبريالي نشو. کابل میشته مسعود هموای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بی درملو او بی امکاناتو.
پدر ما اوردیم به خاطر
ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا ستونزې یوازې د ناروغانو دي، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیر چې په ولایتونو کې کار کوي وايي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
سرطان اسد سمبلیو ماش مول نه دی اخیستي. سره مول د حکومت څخه د امارت څخه مو دا توقع ده چې د دوه درو میاشتو ماش باید مشتره تراکول شي، ولې موږ هم غریب خلک یو.
خغله توخی یو خبر هم لري او زیاتوي یوې نړیواله مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دوه په ګډون د روغتیا پالانو ماش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مالغ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنو یو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا ادجی چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او ښځو وضعیت له نږدې لیدلې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیايي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د دې لپاره کداسي ونی شي لوی بای بای پریکړي او زیات ماشومان بمړ شي. تیر میاشت دروختیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسوی حادثو هیلمن کړه ده
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر لپایل څخه بیا د اکتوبر تر پای پورې د 15 میلیون ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یونټی پی لارې هغو انجوګانو ته ورکوي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایتو کې امپلیمنټ کوي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیون ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د طالبانو سرپرست حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول شول، خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویښ پرې شوې اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره حالت بند پاتې شول، لومړی ډلې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایی شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وای د ډیرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیری او خپل وطن ته ستنه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پوره خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرد
$850 ډیری زیاتی پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیرو خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
سره د فامیل هند ته راغلم تداوی لپاره، اوس دلته زمونږ د بند پاتې شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا 3 میاشتې شو ټول پیسې زمونږ دلته مصرف شوې، اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغو نه ډیر منندوی یو، ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
مختلف په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولای شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستنې شي، خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان جنو له نړیوال ورځ سره برابر ده. د ماشومان د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون له ورځ تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنه کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار پاپونی ټولنی کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشر نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونی له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ته معلومه ده چې نجونی له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لمړنی حق څخه چې غزده کړي دغه څخه محروم دي. د هغه ترڅنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنۍ کې البته انجن تر ولاړی کې چې د خو سره توپیری چلند کیږي او خو دوه هم لاس ګڼل کیږي زوی ته د دوی خلدیر ارزښت ورکول کیږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامدار حاسو ته دوامدار کار ته ضرورت لري تر څو چې د انجنونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پات ټولنه کې په ټوله کې خش
اغلی غنی څه ډول هڅه ته کېدې شي لوجزيات ورکې
په دې برخه کې ډیر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډیر منظم او جدي کار وشي کورونا یوال په دې باندې ډاډه کړئ شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هغه سي اولاد دی او دا هغه وخت کې کېدلای شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرې کې په خپل ژوند ډاډه اوسي کې ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي دغه نجونې یا خزینه اولادونه یې نو د ریټر څنګه وایت د مسابې نه نظر او د ټولنیز نظر په دې برخه کې باید خلقه تشریح کړئ شي چې هلکه اونځلې کوم توپیر نه لري او باید دغه سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره یاست، تاسو په خپل خبرونو کې یا په خپل کتابونو کې چاپ کړی دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپل کار چې ماشومان لپاره کتابونه چاپونو ډیر پام مو دی ته وی چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو او یا هم خپل انجنونو ته د سروهیه ورکړي، هم الکان ته د سروهیه ورکړو چې یو بل سره ځانونه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دی یو بل څخه ډیر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې دوه کرکټر وي، نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خون کې مکل چې په خوانځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم، نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوي ته وایم چې نجونې لکه کانو سره یو ډول حق لري، اته کله چې دوی کورنۍ راځي زغوی ته د سپارښتنه کوم چې تاسو توپیر چلند باید ونه کړی او که زره د سپیک سره مخ شمه د کورنۍ راغوړم او سره د موضوع شریکاوم، خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده او که د ټولنې ار وګړی یا ډیر وګړی دا خپل مسولیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپل انجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. وړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې هم د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي غوی باندې غږ وکړم چې د افغان انجونو خوانځي پرانستل شي او د غوی تعلیم ته ځانګړي پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ګارډین ورسپانې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي ویندی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکارا ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړ چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر یوه مشخصه موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قول لیکي چې موږ د ته چمتونه یو چې له پاکستان سره پراخ او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده تر سره شوی. ورسپانه د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېش ته د داخلي دو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې خېوي. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپانه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري په افغانستان کې د طالبانو طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل ان لائن انګلستاني ورسپانې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خبره کړې. په دغه مطلب کې چې ورسپانې د فرانس پریس خبری اژانس له قوله خبر کړی، راغلی په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی لننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 500 تنه ووژل شول او مسولیت داعش ډلې منلای. په لیکنه کې ویل شوی چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشې په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورسپانه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورسپانه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسي له ویل شوی چې د طالبانو لویری په کابل کې په یو امن ځای کې پټه شوی. هغه ویلی چې په دې دلیل چې لوی نړیوال رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو لوري لا ګواښ سره مخ ده.
او اوس هم د عراق په اړه، په عراق کې د یک شمې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني چاکنی وسوي. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوي، خو ګڼو رای ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانګزینه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بالاخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماښامه د رایې اچونې مرکزونه تړل شوي وو، خو د راپورونو له مخې د ګډونوالو شمېر لږ ښودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغو چې رایې نه دي ورکړې په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغو چې رایې ورکړې د شرایطو د بدلېدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موسل ښار اوسیدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هاي الانتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې بزموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورمه برخه بجاړه شوې ده. هیڅ روختون یا خونځې نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو. که خدای کول د ټاکنو پایلې بخښي.
اقبال على الانتخابات
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکۍ لپاره 3400 کاندیدانو په عراق کې د ټولو سب چوی رای ورکونکو شمیر 15 میلیونه خودل شوی. خود پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمیر بیا لا نه ده کړه. د راپورونو له مخې لدی چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونی ټاکنې بایکاټ کړي، رای ورکونکو شمیر به خورا کم وي. لدی ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو دوه ورځو یعنی 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووزي. د ټاکنو په ورځ د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. لدی ټاکنو د خطر سراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه و بلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې چاودنې، وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکو ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوي وې او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د تاکنو په ورځ نه دی شوې. ډیره درغلی د تاکنو مخ کې شوې. کله چې کاندیدان غوښل شوې او ل کاندیدې تیر شوې، کله چې رائے اچونکي په پیسو اخیستل شوې.
د
عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی بیا ویلي حکومت د تاکنو د خطر سراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او لوسه زیاته هڅه وکړه چې تاکنې سمې تر سره شي. کاظمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو اجازه نه ده ورکړې.
او د تاکید
على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما اوس ما کابینی پټاکونو کې سیالي ونه کړه ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی ما اجازه نه ورکړي چې زموږ حکومت د ټاکنیزي پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي
عراقیانو تر دوو کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو ورسته په پرونی ټاکنو کې ګډون وکړ د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2020 کال تر جولای پورې په پراخ لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي مظاهره چانو د فساد بیروزګاری د ایران له خوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران له ملاتړ برخمن دي د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت باندې اچوله چې بالاخره د مظاهرو په نتیجه کې وپرځید
د یونیسف یو چارواکي یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیايي سیستم د زوال په حال کې دی کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې لمخې اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمن د دوی الوتنې ځنډول سوي لسګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړ د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالیې وزارت ته تحویل سوي د یمن په عدن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو احتساب پیل کړی وایي چې پروختون کې تداوی ته اړتیا لري په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشروي په دې هیواد کې د بې وزلۍ اندازه زیاته ده او تر 14 میلیونو زیات کسان خوړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي د دې سازمان مشر د څرګندونی د اکشن میپورس په کندهار کې کړي
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف ای مشري ماری ایلن ماک ګوارتی د یکشنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا مهال په افغانستان کې د 2 میلیونه ماشومان په ګډون 14 میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمیر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دی ماک ګوارتی وویل افغانستان دا مهال تر بلار وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي تارتیا لري چې دوی له نورو بشر دوستانه بنسټونو سره په ګډه په دې هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکوي
There's 14 million people highly what we call
14 million وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله لږ او بې وزلي سره مخامخ دي چې 2 million ماشومان هم پکې شامل دي موږ اندیشنه لرو چې دغه شمیر به نور هم لوړ شي د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نور بشری مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلی د لمنځورو لپاره کار کوي
as winter approaches
میرمن ماکروارتی کندهار کې د بشری مرستو د ویش له بهیر څخه هم لیدنه وکړه او لاړمنو کورونی سره د دغه مرستو د بهیر د دوام شمنه وکړه په اینه وخت کې د ورستی جګړو او وچکالۍ لامله د کندهار ځان منسبي خلک وایي چې لاس نیوي ونسي راتلونکي ژمی به ورته سخت وي
چېرن لا چې یو په دوا یو واز دار کې دغه نن په کور کې نه درلوده چې د سبا کا په کې د دوا کور اتل ستنه اچ معنا سره دي کله دې مرستنه یې سنه فکر ته چاله دل او هغه چا چې مرسته کړه د علاج نور توان ته پکې پر واکې مسلمانان سره کې چې نور پر پښو ودري چې سنه د لوجو د فکر سره مخ دي بیا د دې د مرسته چیرې موږ به خواته مخ نه ګرځې نه مخ خواته لاس ګرځې دي
نن خیر الله مرسته خو موږ زه خبره خو ډیر ضرورت ته لرم نور یو مرته لري نور مسته زه خپل یو لرم
روان میلادی کال په کندهار کې د پرله پسې جګړو له امله له 5000 زیات کورنۍ خپل سیمو بیا ځای سوي که څه هم له دې کورنۍ څخه یو شمیر بیرته خپل مینو ته ستنې سوي خو روان بیروزګاری د دغه کورنۍ بې وزلي نور هم زیاته کړي
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابیږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاخه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وختجمن دی، کنوانسیون ته د ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي. او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شوی د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونې او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تختونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنه دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان و مثال لکه ممره کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم زده کېدای شي. تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کړي، داسې څه جوړ کړي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تختونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو داشتن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد یې مزدورکارۍ لپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران، داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټو، پیشنهاد زموږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لېږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو، ګران اوریدونکو، سلامونه او شهیلی. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په تیر خبرونه کې مې دا یادونه کړې و چې په دې ورستیو وختو کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي لښسیوی دي. او شای هم علت یا دا وي چې زموږ کورنۍ شمیرې اوس فعلاً کار نه کوي او زموږ بهرنیو شمیرو ته زنګ وهل یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه ما دا وړاندیز وکړ چې تاسو لطفاً لنډن پیغامونه راولېږي. او په دې اونۍ کې زموږ زیاتو اوریدونکو دغه کار کړی وو او لنډ پیغامونه یې چې د یوې دقیقې په شاوخوا کې وه موږ ته رالېږلي وه. نو داسې څرګندېږي چې په همدغه یوه دقیقه کې هغه مهم معلومات چې تاسې باید زموږ د ږغ ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي وای ځای سوي دي، یعنی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او کومه نشانه، دا ټول د همدې یوې دقیقې په شاوخوا کې وخت نیولی وو. نو تاسې کولی شئ چې همیشه په همدغه توګه لنډ پیغامونه موږ ته پرېږدي چې ستاسو به هم مصرف زیات نه کیږي او موږ به هم وکولای سو چې د ډیرو اوریدونکو پیغامونه به په یو پروګرام کې خپاره کړو. ګران اوریدونکو، په دې اونۍ کې موږ ته پیدا سو عزیزانو په باب کوم پیغام نه درلود، نو را به سو راسم به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه جهانمل له هلمند ولایت څخه د کډې ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکو یم. ما یو ورته سلام د شمسنه تقریبا یو کال و درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کې چې خپل د کور نه برکت شوې دي، یعنې د نایسرای ستلن وس مستنه چې د نایسرای ستې نه برکت شوې دي. بیا د شمسلا نه چایل دلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته د شمسلا په حق له معلومات یا یل دلی مستره دي. د مهرباني د مخه په دغه شمیره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیره 0015 92 85 22. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015 92 85 22. داسې سیګردې سرتمنه باندې سره راکما جره ده رښنه تر سر ده لږه نه پیچي خبرې ډېرې نه کوي. داسې قرار ځوان دی نو ار مسلمانات کې معلومات د څخه مخه پرده شمیره ده بشتاتم د شمیره نو ستري تماس ونیس او معلومات په دې خلګ ما ته څنګه ویل د قسم دقیق معلومات ته دا وس پر نه راکړي که هیڅ خلګ ما زغاب لري کنو خلګ دا د ازادي راډیو ته جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډینګ ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نه اړیکې نیولې. زموږ یو وخه احمد ولدی محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی چې د قندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ یې ټلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چاته په دې راته معلومات دي د انساني همدردۍ لمخې دي له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي.
ګران ورور، ستاسو دغه پیغام تر اخیره پورې نه و ثبت شوی، نو ځکه ستاسو د ټلیفون شمیره اوریدونکو پوره وانه ورېده. خو لنې کمرغه چې ستاسو دغه شمیره موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه، نو زه دغه شمیره ستاسو پر ځای اوریدونکو ته وایم. 0 5 1 3 3 شمیره بیا تکراروم. 0 9 5 4 8 مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران ټول ته السلام علیکم. بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خجانو ولسوالۍ متاثر پایډګه کیم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجه کال خوایا ته باندې حاجه کال عمر لري او د 13 میاشتو وروسته به درا کړه. واړو چې دغه مور دې مونږه که پیدا شي په دغه اړیکه مونږ سره الله یو کړه د خجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلینا سپارس. سلام
سلامونه خانی کیویل احترامات او پخترمینه د ازادۍ رادیو ټول درنیو نازبرو مناس او ګډون پکا تا تلیفون فریکا څنګهوال دا ورګ ته خپل کې کیم. تا زمونږ یو دوست ترکه شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا 40 کال کېږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمنه کړه. څنګه معلوم دی او یا چا لیدلې وي دا تلیفون شمیره د 0 5 1 3 نه تا او لري او تاسو ویو سپر
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت تر هر څه مخک سلامونه له ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته په خاص توګه ته ځان تاته زما یو دوه صورت کې د سهیل احمد په نوم نو کدی زما आवाज اوري او یا نور دوستانه هاوري نو هیله د سما سره په دې اړه اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 8 0 8 او یا هم بلش میرا 0 0 0 0 3 5 5
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتلو سفالو عمر لري عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لورې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زبری ته په دې شمیره زنګ ووهئ کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشانی ختم شي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 0 4 5 5 5 بیا هم د شمیرې تکرار 0 1 0 4 5 5 5 5 نبی الله زابلای د عبدالحق فلکه د لپمن
السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند نه د لیول سوالی د شاور د دشت د راغ مستول ما ورور رګ د شومر د پنځو سکالو د کاری په تان دي د پنځه میاشتې کې د کورونا د راک د نیوز ترک نه لرو کوم مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د خپل زموږ आवाज اوري د غشمیره د زموږ سره کوم شي چې پر و دوه وار یو یو وښه پر وونه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوه وار یو یو وښه پر وونه چې پر پنځه ماشان ساتم د هله د چې موږ ته نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم تعالی په خیر خیرت زه د هلمند ولایت د کجچول سوالي د زمینداور د سیمه اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورو ده تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی زمنا نور الحکیم از ما ورو ده نو د پروش کله رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دین معلوماته نو هر مجاهد مسلمان ورته کله د شمس الله په حق معلومات یا د وچا سریز ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسی د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 9 2 8 5 2 2 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 0 5 9 2 8 5 2 2
حالو سلام علیکم زه د ازادۍ کارکونکو څخه د تاسو سلامونه وایم بعد له سلامه مالکم د ولایت نه د دن له شالینه تماس سره نیولې ده دا پیغام کې ده ما د زمان دی ورکتی یو شمامون نه میږي زما مداوت یم د زمان نه ورکتی یو شمامون نه میږي یو انسان نه میږي شمامون چې د شلو کالو د دغه نشانه ده د مخ راښونه کاجه واجدي انسان لا چې د پنځور کالو دی ار مسلمان ورته چې معلومات یې دلی یا چا فرنګ یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات یې زنګ راټولوي سپراویا څلور دیر شپږویشت چلور سوا در پنجوش مره یوری بیا در سوایم سیتا یا چلور دیس شکوگویش چلور سوا در پنجوش هر مسلمان ورورتا شده غلطان و پاره بانی معلوماتی خود اگش مره دیزنگ راتوی و سلام خدای پامه
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو تا دا پیغام پیزم زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت د پنځلو کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅخه یې نو د نولس کالو په عمر به یوس ناتقریبي د کندهار د ولایت د زری د ورسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم نو هر ورځ چې په هکله معلومات کړي پر دغه نمبر دې زنګ راوي پر دغه نمبر تماس سره ونیسي صفر اووه صفر اووه یو دری و دو پنځه شپږ سپر بل نمبر سلام نمبر دی سپر و څلور پنځه یو و یو څلور دو نه نمبر بیا تکراروم سپر و سپر و یو دری و دو پنځه شپږ سپر و سلور پنجا یو و یو سلور دو نه و سلام السلام علیکم غالی من در خیو اخیلی اجامان لان میده در اجامان لان اما سنزوی سره دی در تلور میاشی بکیسی چی در خور از خیلچات رو تکری دی در اچانه معلومات کردی نه چوک اړه معلومات لري که اړه معلومات لري په مهرباني د مخریز مخه بلغه مهرباني معلومات وو چې صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس یوه بله شمېره هم درته وایم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس
السلام علیکم د غری ټولو اوریدونکو کارکونکو سلامونه زما طرفه غلام تخیب عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا د دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي هیله ده که څوک به ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووایي صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ
وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د فراه ولایت فراه رود ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم زما غوڼ دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی که هر چا ته معلومات دی دا خلم برتري زنګ ووایي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
بله السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزیو د اکا زوی چې په نامه د علاوالدین د جمالی اکا زوی دی تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نابرکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري موږ ته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین نمیږې د چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي تقریبا دغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي وسلام
السلام علیکم ویزر رحمت د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلی څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې دی عیسی محمد نومیږي د محمد یوسف زوی دی د اسرا رحمت ورور دی دا اووه ورځې کېږي چې نادرکه ده که چا ته معلومات کېږي په دې اړیکه دې زما سره دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي تر اوسه شپږ شپېته درې دېرش پنځه ویشت نه ویشت بله شماره ده
السلام علیکم سیده پله جهادیار ما کابل دوستیدون که زمان که اومدشم در صدق پناما بانده در تیر و دریم اشتراحی چه ورک به نو در ازاده راڈیو در کارکمان کنه هیل اکو چه در غفای هم زمان گلک در ازار نشه که توریدون کنه هم هیل اکو که چه سر در غم اشون پاڑا مدومات نو منگه که پده غشون میرا بانده زنگ وحی یعنی سی پر وصف شپاک بغلس بری دیر شو دیر یعنی سی پر وصف شپاک یو
قدرمن اوریدونکو دا وستاسه هغه پیغامونه چې په تیر ونه کې مشته را رسیدلی و تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي موږ یې حتمان خبرو تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم په مخه مشه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111